تنها زیانهای مالی بلکه تلفات جانی و زیان محیطی را نیز در پی داشته است.
سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخک لاساده رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د پاکستان د پاوز د ویان درستی ترګندونی لمسون کې وبللی او هغه غندلې دي. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودری پرونسه شنبه په خبری غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول پړه د پاکستان دریز په نړۍ کې منل شوی دی. د همداراز ویل څه چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی او د افغانستان اوسنی جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومت معرفي کوي. د ښاغلي چودري د دې څرګندونو په غبرګون کې زبیولا مجاهد پرونه وخته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لري دي، بلکې د یو مسؤول پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترینګلې شوې، تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو طالبانو د پاکستان دا تور رد کړی، وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د جرمني یوې محکمې یو افغان د خپلې مېرمنې د وژلو په جرم په عمري قید سزا محکوم کړی دی. د جرمني رسنیو د خبر پرون سه شنبه خپور کړی. د جرمني د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور له مخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل 30 کلن مېرمن په داسال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده و. د برید اپارټمان په دالیس کې شوی او ښځې د قود څو گزارون لامل سوار کړی ده. د برلین سیمیزی محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړي بیرحمۍ ترسره شوې ده. د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې مېرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی، ځکه هغه فکر کاوه چې مېرمنې د ده له تمو سره سم چلند نه کوه. د سوتر په وینا تورن باور درلود چې د یوه مېړه په توګه د حق لري چې خپلې مېرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي. محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله چاقو حل شوې ده. د دوی ماشومان وروسته تایید کړل چې مور او پلار یې له اوږدې مودې راهیسې جنجالونه لرل. همدارنګه محکمې واورېدل چې تورن د لویو ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وې چې غوښتل یې مور سره مرسته وکړي. د راپور له مخې هغه خپل 8 کلن زوی ته ویلي وو چې زه به درته نوې مور راوړمه. د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی وباله او د عدالت غوښتنې وکړه. هغه نظر چې د محکمې لا پریکړه سره سمون لري. د جرمني رسنیو د تورن کس هویت په اړه جزئیات خبره کړې نه دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي. ایراني رسنیو د سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي. د ایران د انرژۍ وزیر عباس علي آبادي ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري، خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوي دي. علي آبادي زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې دې موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي. د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړي چې ایران ته سفر وکړي او کړتیاوې ایران به افغانستان ته هم پلاوی وسته څو دغه موضوع له نږدې وڅاري. او سپینه مړۍ وایي ولسمشر ټرمپ د پوځي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د ګرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي. د سپینه مړۍ ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبرې ژانس ته ویلي د ګرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم اولیت دی. د هغې په ټکو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغې وړاندې وویل ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ورسوي. د کارولین په خبره البته چې پوځي اقدام یو له هغه لارو چارو دی چې امریکا یې په لاس کې لري. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي چې ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیري او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی. ډنمارک بیا خبرداری ورکړی چې د امریکا له خوا په زور د ګرینلند نیول د ناټو سازمان او د ډنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناټو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د ګرینلند صدر اعظم تایید کړی ده چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. ګرینلند چې په نړۍ کې یو له لویو ټاپوګانو څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره دا مطلب اوریدلی شئ. وړاندې به سره واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو کومه ناسته چې رابلل شوې وه د ځینې تخنیکي دلایلو لپاره ځنډول شوې ده. نه چې دا دلایل څه دي او د دواړو خواوو سوداګرو تر اوسه پورې د تورخم لارې د بندېدو له کبله څومره زیانونه اوښتي دي، وړاندې به درته په راپور کې جزئیات ولرو. کنړ ته به ورشو چې هلته زلزله ځپلي شکایت کوي چې د یخنۍ له کبله په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان یې ناروغان دي.
نه بغه د پخې او تبا او زکام او دغه شیان ماشومان بریز بیخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان بریر مش برابر دي دومره کم.
همدارنګه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د بنګو پر کښت بتیز لګولی دی. کروندګر وایي چې باید ورته بتیل کښتونه برابر شي. د دغه کروندګرو ستونزې به هم درته ولرو. همدارنګه تخرته به هم ورشو چې هلته د طلا د کان د شرکت سره عام خلک ولې په جګړه اوښتي دي او څومره تلفات لري، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم لرو، ملتیا وغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلل افته. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه پکې خبرې وشي ځنډول شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریت پلاوي غړی خنجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو خبرو له مخې ټاکل شوې وه چې د دواړو هیوادونو پلاوي د سه شنبه په ورځ د تورخم په سفري نقطه کې سره وګوري، خو د پاکستان د خصوصي سکتور له د تخنیکی ستونزو په یادولو سره د ناستو ځنډول شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د سه شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړ شي وځنډول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د وروستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د علي کوزي په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوې وه د تورخم په صفري نقطه کې جوړ شي. د زیاتکړه
ما او تاک تجارت سرمایه‌گذاری میاف نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې خپل وکسان ورو پیژندل چې هلته په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو چې نن سه شنبه ولار شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا ویل شول چې ځینې تخنیکی ستونزې شته او ناسته نه تر سره کیږي.
شما نبین مجلس
نمیشه. لیکوزی هم در از اول چه ده طالبان و حکومت هم ده دین استی لجوری دو سر موافق و ده حق پا خبره ده طالبان و حکومت پا ده باورده چه ده دوار و خواه ترمز ده تگراتک و تجارت لاری ده پاکستان حکومت ترلی دی او ده بیا پرانستلو لپارا باید ده پاکستان حکومت ده طالبان و ده سنت و سوداگره وزارت تا وراندیز وکری او داد ورکری چه بیا با ده لاری نبندوی. هغه دریش چې د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم پرې ټینګار کړی دی، خو د کرشي هغې غاړې ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونې غړی سید حسین جواد کاظمي وایي ټاکل شوی و د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو با صلاحیته کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارټ چې کوم افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسټمنٹ دی مشرانو ته واړه تاګې تجارت ټولو ته موږ دا ویل چې تاسو داسې وکړئ چې خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټې جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل موږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا موږ نه رسېدلې دې ته ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست راشي نو هغه موږ خپل ګورنمنٹ سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو موږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکی داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور له لارې نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادی یا حقوقی
مسائل ټول د سترو سیاسي مسائلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړي ډول حالت چې د بهرنی سیاست بحث مطرح وي
کې بحث سیاست خارجي کشورها میشه
د اونګه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 12,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د ډیمریچ یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتې شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لارې وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لارې به همداسې بندې پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په ځمکو دا کښت ولیدل شو له منځه به یوړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران د دې فرمان په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت باید د فرمان له عملي کېدو مخکې د دوی ستونزو ته پام وکړي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له حلارو پرته د بنګو د کخ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دیوای په خپلو کروندو کې وکم اندازه بنکرو خله دی ورسته څو وکړو، ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملای بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حلارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ، بزګران چې هر څه کوي یو آفت پرې راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړی. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15مه د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، په کې راغلي چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم له مخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سي راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 50% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کې خل بندیز وروسته خپل اړتیاوې نشي پوره کولی. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداری ورکړ چې اقلیمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت ته مخه وکړي. دغه ادارې په تیر عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کښت، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سي د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمښت له امله اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی ډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولی. یو شمېر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پرلپسې وچکالۍ او طبي افتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلي کړي.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی. د کورنۍ چې کورنۍ د اګست 13 په زلزله کې ویجاړ شوي وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوي او کبیلنې مرستې ورته ونه رسیږي، وضعیت لا پسې بدتریږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ کې یو شمیر کورنیو ته مرسته رسیدلې ده. ورزو نور جزئیات د فیروزه عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 13 په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې هوا ښه سړه ده او فعلاً خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړه، خپلو کورونو ته تللي دي. موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړه یا سړه خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازک امي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومان ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر مش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د اورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ 18 غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې سوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې، درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرمه جامو، ګرمه کرسیو ته، کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نغدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلې، توشک، مشک، دا شیان ورته ورکړل شوي دي. خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بېخي عادي شوی دی، ورسره تبې دي ماشومانو باندې، زنانه هم هم د دغه تلیفونو کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په څلورمه یوه پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، د 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
له خبرونو ورآخوا
تاسو مخه کلاسه د ایرانیو نوري د پښتو خبری مجلې روستي راپور تر اورسېدو کې چې تاسو مخه د مجله نوي اوریدلې کولای شئ د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې چې پته یې ازادي رادیو facebook.com د حالت ومندې او لاسره ووري. اوس موږ د پدل راپور ورچه د بدخشان او تخار د سرو زرو د قانونو اواید د چا لاست ورزي ځینې کاریګری وایي اکثره ته اواید د ځواکمن کسانو کمپنیانو تر لاسه کوي او عامولستری تر ډیره به برخې دي. دا چې په دغه سیمو کې څه ډول وضعیت دی ورزو تفصیلي د سلطان سرور په دې راپور کې ورو.
د بدخشان د غرونو په لمنو کې چې تڼاکو لاسونو د کلونو راهیسې د سیم د اوبو غږ او د وسپنې د تشتونو لشرنګار سره د سرو زرو د دانو د راټولولو هلې ځلې کولې، نن پکې د طالبانو د کسانو تر څنګ د چینایانو ماشینونه په غرهر چلیږي. دغه سره زر چې اوس یې استخراج له کافي څارنې پرته روان دی او عاید یې د رپورټونو په اساس زورواکو کړیو ته رسیږي، کولای شول چې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره یو اساسي منبع شي، خو اوس یې بیروي استخراج کلیو او بانډو د کرنې ځمکو او لرغونو آثارو ته بېزیانه نه دی. د سرو زرو یو کان د مرکز فیض آباد څخه 50 کیلومتره لرې د شهر بزرگ په ولسوالۍ کې دی او د طالبانو په واکمنۍ کې استخراج پیل شوی. پیل کې ولسی خلکو د بیکاری له امله هلته په ډیرو ابتدایي امکاناتو په دودیز ډول زرشوي کوله او د سرو زرو دانې راټولولې، خو کله چې د میندل شویو سرو زرو اندازه زیاته شوه د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو پام یې ځانته واړوه. یو شمیر کسانو چې د شهر بزرگ د سرو زرو کان کې استخراج کوي ازادي راډیو ته وویل چې د چینایي کمپنیو لخوا د سرو زرو د استخراج کلکه څارنه او محافظت کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دوی د کار ساحې ته نږدې ورشي. د کان یو کارګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل کار له ولسی خلکو اخیستل شوی او په ځای د کان ځینې برخې د چینایي کمپنیو او طالبانو لخوا استخراجیږي.
د چینایانو ملاتړ د زورواکو له خوا کیږي او زورواکي چې هر څوک مخې ته ودرې شي ډزې ورباندې کوي. د خپلې ګټې لپاره هر کار یې چې په وس پوره وي کوي. بې وزله خلک په یو کیلومتر واټن کې هم نشته نشي ورتلای.
د کان یو بل کاریګر وایي چې ولسی خلک چینایي کمپنیو سره د قرارداد له جزئیاتو خبر نه دي، خو د طالبان حکومت له کورنیو کمپنیو او هغو کسانو څخه چې استخراج کوي ټاکل شوي عواید ترلاسه کوي. دغه کاریګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې لوی مصرف چې د دولت عوایدو ته ورکول کیږي د هر جریب ځکه 125,000 افغانۍ او هر میاشت 40 ګرام سره زر کې.
د کارګرو په وینا د کان ځینې برخې په دولتي ځمکو کې دي چې د چینایي کمپنیو او د طالبانو اړوندو کسانو لخوا استخراجیږي، او ځینې نورې برخې په شخصي ځمکو کې دي چې مالکان یې خپله استخراجوي یا دوه جریبه ځمکه په 20-30 میلیون افغانیو پلوري، او ان د لرې پرتو ولایاتو لکه د ننګرهار او هلمند څخه کسان د استخراج لپاره هلته ورځي. کاریګر وایي اوسمهال څه د پاسه 500 کمپنۍ یا ډلې د شهر بزرګ له کان څخه د سرو زرو د استخراج په کار بوخت دي. دوی زیاتوي چې د استخراج د پراختیا له امله د پستې لسګونه هکتاره ځمکه او ورشوګانې زیانمنې شوې دي، او د آمو سیند دواړو غاړو کې د استخراج له امله بدلون راغلی دی. یو ولسی مشر چې بدخشان کې د کان له چارو خبر دی ازادي راډیو ته وویل چې چینایي کمپنیانې د نویو ماشینونو په کارولو سره د شهر بزرګ ولسوالۍ کان استخراجوي، او د محافظت لپاره له کابل ځان سره ځواکونه راوستي دي. دی وایي چې ولسی خلکو ته د استخراج هیڅ کومه ګټه نه رسیږي، او عواید اکثر چینایي کمپنیو، طالب چارواکو او څو محلي پانګوالو ته چې په استخراج کې برخه لري رسیږي.
په دې حقله چې ګټه یې عامو ولسی خلکو ته ورسیږي یا د ولسی خلکو په ژوند کې بدلون راغلی وي، پرته د ګوتو په شمار څو کسانو څخه چې دارایي یې درلوده او هلته کار پیل کړ، یو څه یې ترلاسه کړل، نور خلک هیڅ ډول استفاده نه کوي، او نه د کان د عوایدو له پیسو کوم پل، کلینیک او نه کوم ښوونځی جوړ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د بدخشان د سرو زرو کان د استخراج د څرنګوالي په حقله جزئیات نه دي ورکړي، خو یو کال پخوا یې د راغستان او شهر بزرګ د ولسوالیو دوه قانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هغو ادعاو په حقله چې په دغه ریپورټ کې شوي پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خود قانونو بی رویه استخراج یوازې بدخشان پورې محدود نه، بلکې نورو ولایاتو کې هم روان دی. بدخشان ته ورسیرمه تخار ولایت کې هم په ځانګړې توګه د امو سیند په غاړه د سرو زرو د استخراج کار روان دی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تقریبا یو کال مخکې ویلي و چې یوې چینایي کمپنۍ د چای اپلس ولې د سرو زرو په یو کان کې 350 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. کمپنۍ په نویو ماشینونو او ولسی خلک د زرشویی په پخوانی دود استخراج کوي. تخار کې یوې سرچینې وویل چې د کمپنیو او ولسی خلکو لخوا د استخراج کار په چای ابولس ولی او طالقان خار کې روان دی. دغه سرچینه چې نه یو غوښتل نومې واخیستل شي، ادعا کوي چې د کان له عوایدو خلکو ته دومره ګټه نه رسیږي، او ځکه یې د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
له بده مرغه دغو کمپنیو او د طالبانو حکومت خلکو ته ګټې رسولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تیر کال خلکو پراخ اعتراضونه وکړل، خو له بده مرغه د طالبانو لخوا وځپل شول او ونیول شول.
د طالبانو حکومت په تیرو 4 کلونو کې د قانونو د استخراج سلګونه قراردادونه اکثر له کورنیو او چینایي کمپنیو سره لاسلیک کړي دي، خو ډیری جزئیات ول سره نه دي شریک شوي. مولوی شهاب الدین دلاور چې هغه مهال د قانونو او پټرولیم وزیر وو، د 2023 کال د جولای میاشتې په 4 ملت ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې له دغو قراردادونو دفاع وکړه، او هغه یې د ملي پروژو د تمویل تر ټولو ښه لار وګڼله، خو د عوایدو په هکله یې له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان د دغې تګلارې د خطرناکو پایلو خبرداری ورکوي. اقتصادی کارپو ازرخش حافظی په دې باور دی چې د قانونو د بیروي استخراج څخه د ولس او د طالبانو د حکومت عاید نه یوازې دا چې ګټور نه دی، بلکې کېدای شي زیان هم ولري.
خود خام مواد و پتوگه در مدنی مواد و به روی صدور هیچ مثبت اقتصادی پایله نشه لرلی. در موش قانون تشریشه او موش بیوزل پاتکیشو، نو موش باید استخراج کم کرو او سم استخراج وکرو. په هیواد کې دننه پروسس وشي او نور به هم ور باندې علاوه شي.
د قانونو د چارو کارپو او په تیر جمهوري نظام کې د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی وایي په افغانستان کې د قانونو استخراج که هغه له قرارداد سره سم وي که خپل سری ډېرې ستونزې لري. هغه ټینګار کوي چې استخراج باید له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي، چې پکې د کارګرو حقوق، معیاري ماشین آلات، د خلکو د ژوند او د چاپیریال د بهتروالي لپاره د عوایدو لګول شاملېږي. خغلی مطفی زیاتوی چې په هغو قانونو باندې چې د طالبانو لخوا استخراج په قرارداد ورکړل شوی د ولس او د بی پری مؤسسو څارنه ډیره محدوده شوې ده.
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهای
لبد مرغ په افغانستان کې څارنه نشته او استخراج اکثر په هغو برخو کې کیږي چې آسانه وي او دا کار د هغو افرادو لخوا کیږي چې له همدې منابعو په غیر عادلانه او غیر منصفانه توګه کار اخلي.
منابع به طور غیر عادلانه او غیر منصفانه استفاده میکنه.
ښاغلی مطفی خبرداری ورکوي چې کچېرې معیارونه په پام کې ونه نیول شي نو بې رویه استخراج د افغانستان منابعو او ملي اقتصاد ته لوی زیان پیښوي او په تېرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د سرو زرو بې روي استخراج نه یوازې مالي زیان رامنځته کړی بلکې ځاني زیان هم اړولی او چاپیریال هم زیانمن کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملمه
د ازادۍ رادیو د ملمه پروګرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروګرام کې زما عصمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړې. په دې خاله کې را سره اوسي.
نوم یې حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمیر په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور پلار مې لیک لوست کولی سو ولې دقیقه نیټه یې نه ده لیکلې د زیږېدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی لوی کاوسه ډیره مشهوره وله په اکاسان چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیارلسوه کال چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوسطې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړې دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه ته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیراتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلله، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوست او بیا مو دورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولته مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت. بیا هغه دریم د هغه مو امر مقبول کړل ولړلم وزارت داخله ته یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسا زراعت فاکولټه تقریبا 15 کال ولې ډیپلوم یې وانخستلې بیا مینو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کم په هغه رشته کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره وولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسالې د سوال چې حتی وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه فنی بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وي مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نه و قلم او کاغذ نه و ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې د یو داسې درخت لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې هوا هم ګرمه وله ولکښېنئ دغه ستاسې صنف دی پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې ول نوشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو د ماشومتوب احساس و جواب نسو ورکولی ښوونکي ته ښوونکی پوه سو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې مځکه یې په لاس باندې هواره کړله یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتونه وو، یو د کابل پوهنتون و یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف دي وویلی بس دی، راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خط درته درکړم چا ته پر چا باندې واسېږه او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د موره سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه د پوهنتون دی و دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و، پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د ورورۍ د صمیمیت د اخلاص یو خزا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلې، لیلې ته راسره ولاړلې، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې، چپرکټ و شیان یې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه يم او دغه ټول نور چې د خواني محصولین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنانه ولا چې نوې محصول براغلی د هغه سره به دغه پروسه تکمیلوله حتی کله کله به د ډوډۍ د فار بوتل یا اشپاس د نور معرفي کې چې د نوې راغلی د تروس پورې کارت نه دی اخیستی به به ډوډۍ هم درته درکوله دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغه یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و مګر په پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو بیا چې لومړی ورځ درس ورلم ډیر شو د استادانو لو پرشتینه ته باندې اکثره د امریکا څخه فارغان ولو د هندستان فارغان او ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو پرشتینه ته باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی ورسته بیا چې حالات تغیر سلو نور سر راغلله البته چې تغیرات راغلله مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
بس چې وروزګانه کابل ته راغلی ډېر تفاوت و کلی و دا ښار و دلته بل ډول کلتور حاکم و هلته بل ډول بیا له دې ځای نه لاړې روسیې ته هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول نو څنګه احساس به کوو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې ته به پوښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیرو خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله، یعنې ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنې په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره و، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې همصنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښه خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی حتی کله کله دوه ځلې کولی سو چې وطن ته هم ولاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د جیب زدکلو او یو نیم کال نور په ټولو مزامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای بیا هغه کولای سي چې په آزاده توګه باندې درس ووایي حتمي نه دي چې لیکچرونو ته حاضر سي هغه د درس پروګرام یې اخیستلی زه په دغې کټګوري کې شامل ولم بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړمه له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی اینی وقت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کړمه په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې کورونو مو هلته ولو ځورېدلو ولې بیا هم د تحصیل دوره وله د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ول زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم مختلف کتابونه به مې اخیستل البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هېوادونو هغه به مې راخیستله په ساعتونو به ناست وم کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤوله به راغلل میز به یې راته وټکولی دلته د شپې تېرولو اجازه نشته بیا مې ورته وخندل ورته وویل ښه کتاب نشانې کوم سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله
ډاکټر صاحب بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هېوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم شل ډیپلوم مې واخیستلی بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلی چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړمه سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات ترا کړل چې زه بیرته دوم وارده پاره راسم د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان می ثبت کړل بیرته راغلم د دوم دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځه ولاړلی بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلی چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري مشتاق حق درکو ولې په روسیا کې تغیرات دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سپوتلو چې ته پیسې تر هر څه ارزښتمند وله نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې زما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم حداقل د شوون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون څوم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول بیا نو سویډن ته راغلل
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته راغلی په اوله کې تابان چې ژبه مو هم نه وسته له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوې یاست
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سول راغلل دای په بل هیواد کې ژوند کوي مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا ول چې چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشره لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي زما په سترګو کې وشته ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله د ژبې کورس مې شروع کړلی د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی هغه کوم معیار چې موجود ولو په هغه باندې کامیابه سولم بلاخره بیا مې پس له یو نیم کاله څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی سو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته یې ضرورت درلودی بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی په نولس نفره کامیاب سو په هغه کې یو هم زه ولم تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه سره دې چې امتیازات یې کم ولو کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و ولې بیا مې هم توافق وکولی دا مې داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته موږ تاته ځای لرو ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د ده پروسه ختمه سله د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل البته چې ډېرې ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتمه وزه کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله بیا مې طی مراحل کړله بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله بیا بېرته سویډن ته راغلم یعنې د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولتي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم یې زده کړې تکمیلې سولې هم یې اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي زما په خپل وطن کې نه دي زما خپل کلی په معنی دی آباد زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي تعالی صاحب سلامت
اوس څه کوئ په څه مشغول یاست وخت څنګه تېروئ
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی ما هم رسما تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي تقاعد ته قانون ته یې تغییر ورکړی دی په 1990 کې یې تغییر ورته ورکړلی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګه د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ما ته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم یا څوک چې ځي راته را وړي بس دغه مې روزانه بختیاوي دي
لیکل څنګه لیکل کوئ
لیکلو کې ډېر تمبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته راکړي هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغې کې ډېر ناکامه یم البته څه لرم چې سره راټول یې کوم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی زما هم دوره دی هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو را وایخلو ښه دی چې وسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شې فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د فار د مورري ژبې په اړوند باندې د دیني د علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مسؤلیت لرو فارغ وخت مو کولای غیر لدې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته دي سیاسي ګوندونه دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځای نه نیسي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده دوی اونۍ مو تیرې کړلې خوست ولاړلو خپل خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځیدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوی نیت مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسه ډاکټر صاحب
ډیر مننه خدای مې ذات کوم
د ازادي ملما
تاوی دلتا شنکے ڈندے تبر لري كيف خان